صد به پایان رسید. تشکر از همراهیتون.
دش په نه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم مخکړه د چره د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت وايي هاګ مشت د جرمونو نړیوال محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په وی اعلان وکړ چې د اسلامي شریعت پر وړاندې د افغانانو د دینی او ملي ارزښتونو د ساتونکو نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تیرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبانو حکومت دغه اعلان داسې مهال خبروي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تیر جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه وکړه چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. د طالبانو حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او دغه پرېکړه سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوې او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان هم په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شوی دی. یو شمېر افغان فعالانو نن په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي سره ولیدل. دا فعالان تیر کال کابل ته په جرګه تللي وو چې د طالبانو مشران د ښځو خلاف له بندیزونو راوګرځوي. د دې کتنې یوې برخوالې زرکې ملیار ازادي راډیو ته وویل د غونډې تمرکز د افغانستان پر راتلونکي ډیپلوماتیک اړیکو د پوهنې ستونزو ته په توجه او د حقونو او امنیت په پیاوړتیا و. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او ښځې د کار په شان له لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي او دې مسلې د افغانانو تر څنګ د نړیوالې ټولنې اندېښنې پارولې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دغه جسدونه نن په غزې ترنګه کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکو ته سپارل شوي. د اسرائیل پوځ هم تایید کړ چې د څلورو یرغملو مړي اسرائیل ته رسېدلي دي. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند له نافذېدو راهیسې لومړی ځل دی چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري. د یرغملو او بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نږدې 30 یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس وایي اوکراین باید پر متحدو ایالتونو له نیوکو ډډه وکړي ځکه دوی هڅه کوي د سولې داسې تړون ترلاسه شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. والتس نن له فاکس نیوز سره په مرکه کې له واشنگتن سره د مدني موادو تړون ته په اشاره سره وویل اوکراین باید په دقت سره دا تړون لاسلیک کړي. والتس دا هم وویل چې د باور لري له اوکراین سره د متحدو ایالتونو اختلافات حل کېدای شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په میامی کې په یوه غونډه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له روانې جګړې او د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د امریکا له مرستو څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده. په چمپیونز انټرافیسیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د لومړۍ لوبې په درشل کې کپتان حشمت الله شهیدی له افغانستان سره د کرکټ لوبو د بایکاټ کولو لپاره سیاسي غوښتنې رد کړې دي. د انګلستان او جنوبي افریقا سیاستوالو په دې وروستیو کې له خپلو کرکټ چارواکو څخه غوښتي وو چې د افغانستان پر وړاندې د چمپیونز انټرافی ګروپ لوبې بایکاټ کړي ځکه طالبانو د ښځو په سپورت بندیز لګولی او ښځو ډېر حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه د جنوبي افریقا د سپورت وزیر ګیټن مکنزي ویل کورسته پریکړه دی د وینو د جنوبي افریقا او افغانستان ترمنځ به د جمعې په ورځ په کراچۍ کې لوبه نوای شوه. افغانستان چې په بی ګروپ کې د دوهم لوبه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ له انګلستان سره پلان شوه. له هغه هوا سره چې جنوبي افریقا په سیر یو شمېر سازاتوالو له افغانستان سره د کرکټ د ملي ټیم د لوبو د تحریمولو غوښتنه کړې ده. خغلی شهیدین نن ام پنچمبی ویل دی یو لوبغاړی په توګه زموږ دنده کرکټ کول دی او زموږ لپاره دا مهمه نه ده چې له کرکټ څخه بهر څه روان دي. هغه زیاته کړه موږ یوازې د ځمکه دننه شیان کنټرولو او دا زموږ دنده ده او نور څه نشي کولی چې موږ تر فشار لاندې راولي. په چمپیونز انټرافیسیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه د فبروري په 28 له استرالیا سره ده چې له افغانستان سره یې له مخکې ټیسټ لوبې لغوه کړې دي.
خبرنامه ملاحظه دی رادیو واوریدل.
وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، په شمالي خواته واوره ورېده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په افغانستان کې روان بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ بولي.
اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
په اورزګان کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کپر کلا چې د مزرندا یو تاریخي ابدات چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره خو ټول برخې موږ وینو چې ویجاړې شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د څلورو مړو شویو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختې واورې او طوفانونو له امله ډېرې لارې بندې شوي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت نن وویل چې د سالنګ لویه لاره تېره شپه 11 بجې د مالي زیانونو او ټرافیکي پیښو د مخنیوي په موخه په موقت ډول تړل شوې وه او د بامیان ولایت ځینې لارې هم د تګ راتګ پر مخ بندې دي. یو شمېر مسافرین او موټر چلوونکي چې پر دې او نورو لارو تګ راتګ کوي وایي چې ډېرې لارې بندې دي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې باید د لارو د واورو پاکولو ته زیاته توجه وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو په دوام د سالنګ د لویې لارې بندېدو مسافرین او موټر چلوونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې د ډېرې واورې او د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې ساعتونه په یخنۍ کې تیر کړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د سالنګ لویه لاره د شپې 11 بجې د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده او له خلکو یې غوښتنه کړې چې تر بل اعلان پورې د سفر کولو ډډه وکړي. که څه هم نوموړي د پنجشنبې په ورځ د دې لارې د بیرته پرانیستل کېدو خبر ورکړی، خو ځینې موټر چلوونکي وایي چې لا هم دا لاره نه ده خلاصه شوې. شیرین آغا چې یو موټر چلوونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
موږ چې راغلو لاره بنده وه، د شپې له خوا د سالنګ جنوبي خوا خلاصه وه، خو شمالي خواته واوره ورېده. موټر درول شوي وو او تر اوسه چې د ورځې یوه بجه ده لاره نه ده خلاصه شوې. په هوټلونو کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، ځای نشته، خلک وږي دي، مسافرین سخت په تکلیف دي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان ډېر په ستونزو کې دي.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس دغه شان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د سختو واورو ورېدو او طوفانونو له امله د بامیان ولایت یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. حقشناس زیاته کړې چې د قوناک کوتل سرک له ورس ولسوالۍ مرکز څخه تر قوناک کوتل پورې د کوتل شاتو لار په یکاولنګ کې له دیوالي دشت څخه د پنجاب ولسوالۍ تر مرکزه او دغه شان د سیادرې مرکز د پنجاب ولسوالۍ له د سیادرې څخه تر پل بند شوی پورې د سختو واورو او طوفانونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي حفیظ د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 ازادي راډیو ته وویل چې د سختې واورې له امله څو ساعته په لار بند پاتې وو.
سخپل شاوخوا 3 ساعته بند پاتې شوم، موټر په سخته تګ راتګ کاوه، زموږ په موټر کې سپینسرې ښځې او ماشومان ول، موټر نه شو تلای، نو موږ مجبور شو چې ښځې او ماشومان له موټره ښکته کړو او هغې تر کوتل شاتو پورې پلی ولاړل. واوره ډېره ورېده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په پکتیا ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي چې د خوست کابل لویه لاره هم د سختو واورو له امله د چهارشنبې له شپې راهیسې د پکتیا ولایت د کوتل تیری په سیمه کې بنده شوې ده. ځایي چارواکو ویلي چې درنې واورې شاوخوا 3 کیلومتره سرک بند کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د سختو واورو او طوفانونو له امله د سالنګ لویه لار او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لارې د موټرو او مسافرو پر مخ تړل کیږي، بلکې د روان ژمي پر مهال دا لارې څو ځله بندې شوي او مسافرین او موټر چلوونکي یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د چهارشنبې په ورځ د هود په لومړۍ نیټه د افغانستان په شپږویستو ولایتونو او سالنګونو کې د واورې د ورښت او طوفانونو خبرداری ورکړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د افغانستان وضعیت لا هم د نړۍ له جدي ناورینونو څخه دی. یو ان ایچ سی آر تېر ورځ په نوي راپور کې په افغانستان کې په تېره د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په راپور کې ویل شوي چې ښځې له سختو بشري اقتصادي ستونزو، د بشري حقونو له سرغړونو، د خوړو نه خوندیتوب او دغه راز طبیعي زیانونو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د ترنګلتیا خبرداری ورکړی دی. یو ان ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 19مه یې خپور کړی، ویلي په افغانستان کې وضعیت لا هم د نړۍ له شدیدو ناورینونو څخه دی. وړاندې په راپور کې راغلي چې د بشري حقونو سرغړونې، اقتصادي بې ثباتۍ، د خوړو شدید نه خوندیتوب او طبي پیښې به احتمالا روان میلادي کال کې د سیمې ثبات وګواښي. یو ان ایچ سی آر ویلي که څه هم ټولیز ډول امنیتي وضعیت ښه سوی او هغه سیمې چې پخوا د لاسرسي وړ نه وي اوس ورته لاسرسی سته، خو په ټکو یې لا هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې جدي ننګونې موجودې دي. راپور زیاتوي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د طالبانو پخواني ځپونکي فرمانونه تدوینوي چې افغان ښځې او نجونې ښوونځیو، پوهنتونونو، کارځایونو او عامځایونو ته د تللو راګرځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره مخ دي وایي د صدر سویو فرمانونو له امله یې اقتصادي ننګونې ډېرې سوي دي. د هرات ولایت یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول، بېکاره سوې او د اقتصادي ستونزو له امله اوس مرستو ته اړه ده.
د کور کرایه نه لرم، مخکې مې کار کاوه خو اوس هیڅ هم نه لرم، د مصرف او خرڅ پیسې هم نه لرم. که په اونۍ کې یوه ورځ سبزي واخلو هماغه مې اولادونو ته ورکوم، د پخولو لپاره نور هیڅ نه لرم. وضعیت ډېر خراب دی. له هیوادوالو مې هیله ده چې زموږ د بې وزلو لاسنیوی وکړي.
د کابل ښار اوسېدونکي بهار هم ازادي راډیو ته وویل
مور مې ښوونکې وه، د ښځو پر کار له محدودیتونو وروسته بېکاره شوه، اوس کار نشي کولی. سره له دې چې ما کلونه درس ویلی او ډېر مهارتونه مې زده کړي، کولی شم کار وکړم، خو زما پر وړاندې هم محدودیت ښودل شوی. اقتصادي ستونزې مدیر دی، خو بیا هم نشم کولی کورنۍ سره مې مرسته وکړم.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو درې نیم کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته یې لومړی پر افغان نجونو له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، او بیا یې د ګڼو نورو بندیزونو تر څنګ په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې دوی له کار کولو را وګرځولي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو او څېړنو له مخې په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او کار ته راګرځېدو له امله د دغه هیواد اقتصاد ته هر کال 1.4 میلیارد ډالر زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2025 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 2.9 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د ایران د سمنان ولایت په مهد شیر کې د یوه ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورنېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد په دې ولایت کې اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې لسګونه اعتراض کوونکي افغان کډوالو ته د مرګ ګواښونه کوي. په سمنان کې میشت یو شمېر افغانان وایي پولیس د دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو ښار کې افغانانو پسې ګرځي، چې له امله یې دوی له تېرې ورځې راهیسې په خپلو کورونو کې ایسار دي.
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاع کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدي شر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسېدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
حالات شوي ډېره اړینه اړتیا نه وي، موږ له کوره نه شو وتلی، دا ته یوې یا دوه ورځو ځنه ده. که همداسې دوام وکړي موږ به څه پولیس ټول ښار هر افغان پسې کړي، بېګناه او ګناهګار ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسېدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړي یې.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي 100 افغانانو یو ایرانی وژلی ډېر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هره برخه کې د تلاشۍ پوستي ښودل شوي او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوې چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړی او د راپورونو له مخې 300,000 کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغملو او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن د 4 مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیل ته وسپارل. دا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند له نافذېدو راهیسې لومړی ځل دی چې حماس د یرغملو مړي اسرائیل ته سپاري.
حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګري سازمان بلل شوی، نن پنجشنبه د غزې په ترنګه کې د اوربند د تړون له مخې د اسرایلي نوي زیږیدلي ماشوم کافر بیباس، د هغه د 4 ورور آریل چې د 2023 کال د اکتوبر د 9 په برید کې د دې ډلې لخوا تر ټولو کوچنی یرغمل شوي بندیان وو، او د دوی مور شیری بیباس او اودی لیفشیتس جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سره صلیب موټرونه چې هر تابوت یې د یرغمل شویو کسانو کوچني انځور درلود، د غزې په ترنګه کې د جسدونو د انتقال له ځایه ووتل. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د 4 یرغمل شویو کسانو تابوتونه اسرائیلو ته انتقال شوي دي. حماس د 2023 کال په نومبر کې وویل چې یاد ماشومان او د دوی مور د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دي، خو د دوی مرګ هیڅ کله د اسرائیلي چارواکو لخوا نه دی تایید شوی. دا اوسنی اوربند د تړون لاندې د جسدونو د سپارلو دا لومړی ځل دی، او تمنه کیږي چې اسرائیل به د دوی هویت وروسته له هغه چې ډی ان ای ازموینې ترسره شي اعلان کړي. دا اسرائیل ولسمشر ایساک هرزوګ ویلی چې هغه د اسرائیل حکومت په استازي توپ د دې لپاره بخنه غواړي چې په هغه خنړی ورځ یې د دوی ساتنه ونه شوي کولای او هم یې دا ونه شو کولای چې یاد يرغمل شوی کسان خوندي بیرته خپل کورونو تراولي. د 2023 کال د اکتوبر په 8 چې د اسرائیل لپاره تر ټولو خنړی ورځ بلل کیږي، د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هیواد ټول دفاعي بنسټونه د امنیتی سرغړونې لامل لسختو انتقادونو سره مخ دي. منتقدین استدلال کوي چې نتنیاهو د یرغمل شویو د بیرته راستنولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، خو هغه دا انتقادونه ردوي. د رویټرز د راپور له مخې نتنیاهو د خپلو ښي اړخي ائتلافي متحدینو لخوا په غزه کې د اوربند تړون ته د موافقې له امله له سختو نیوکو سره هم مخ دی، خو پرله پسې نظر پوښتنې بیا ښیي چې د خلکو پراخ ملاتړ له دې اوربند سره دی، کوم چې تیره میاشت د متحده ایالاتو په ملاتړ او د قطر او مصر په منځګړیتوب ترسره شو. د پنجشنبه په ورځ د جسدونو د سپارلو او ترې مخکې د شنبې په ورځ د شپږو یرغمل شویو کسانو د ژوندي تسلیمولو له امله تمه کیږي چې سلګونه نور فلسطینیان چې د غزې د جګړې پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا نیول شوي او باور کیږي چې ښځې او ماشومان به هم پکې وي خوشي شي. تر اوسه پورې 19 اسرائیلي یرغمل شوي خوشي شوي دي. همدارنګه په دې لړ کې 15 تایلنډي وګړي هم په ناڅاپي توګه خوشي شوي دي. اسرائیل په غزه کې جګړه د حماس لخوا پر دغه هیواد د برید وروسته پیل کړه. د اسرائیل د شمیرو له مخې د اکتوبر د 8 نیټې د برید په پایله کې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او 251 کسان وتښتول شول. د فلسطین روغتیایي چارواکي بیا وایي چې د اسرائیل پوځي کمپاین شاوخوا 8000 فلسطینیان وژلي او د غزې ترانګه یې په لویه کچه ویجاړه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخله دي چې په اورزګان کې د تاریخي سیمو د ابداتو د نړیدو د ګواخ په اړه د دې ولایت د یو شمیر فرهنګ پالو او د اوسیدونکو د اندېښنو په راپور ته مخ کړو. د کرکټ د چمپینز ترافی د لوبو وروستی حال بدر کو. نن د متحده عربی اماراتو کې بنگلادیش له هند سره مخامخ شو. بنگلادیش لومړی بیټینګ وکړ او د هند لوبډلې لپاره د 228 منډو هدف ټاکلی و چې هند دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوزیدو په 30 اور کې پوره کړ. 221 منډې وکړلې او د شپږو وکټو په توپیر لوبه له بنګلادیش څخه وګټله. ټاکل شوی چې د چمپینز ترافی سیالیو په لړ کې سبا افغانستان خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. دا لوبه د کراچۍ په ښار کې ترسره کیږي. د دې لوبې او دغه راز د چمپینز ترافی د لوبو له وروستي حال ازادي راډیو اوري. د دې لوبو وروستی حال درکو. خو اوس به د اورزګان په باب راپور راواخلو. په اورزګان ولایت کې یو شمېر فرهنګي فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه څرګندوي چې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو کې پانګونه وکړي او دغه تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار فرصتونه هم برابر شي. نورحال په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحې شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیع الله رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلا چې د مزرنده یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره خصوصا د اورزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړې سوي دي، دیوالونه ورسره ویجاړ سوي دي، او دغه تر څنګه نش نشانې چې کوم جاغم اوس معلومیږي، چې کوم نش نشانې مثلا د منګیانو ځینې نور داسې یو تاریخي شی معلومیږي. دلته زموږ د ټول ملک لپاره شتمني ده، که چیرې دوی پاملرنه دې عبادت ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمني بسې، بلکې د سیلانیانو لپاره به هم یو پلمه یې، مثلا دغه سیلانیانو د نورو ولایتو څخه حتی د خارجي ملکو څخه به هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسېدونکي احمد الله او راز محمد وایي که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسېدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولی نه خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک را ژوندی کې د خورجر د خوشحالي خبره ده. دیوالونه خونې وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه باید چې وروزل شي.
روزګان ولایت خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله او آرزو ده چې دغه ځایونه بیرته ورغي. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې بیرته ورغول شي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سره سره د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
د فلپین په یو کلیواله سیمه کې د دینګي تبې له امله د دوو کسانو تر مړینې وروسته هغو کسانو ته د نغدې جایزې اعلان وشو چې د دې ناروغۍ لیږدونکې حشره ژوندۍ یا مړه ونیسي. د سیمې چارواکي هیله لري چې د دې اقدام له لارې به د دینګي تبې د پیښو شمېر کم شي.
د دې پروګرام له مخې هر څوک چې پنځه ماشی یا د ماشو بچي وسپاري، یو پیزو چې د فلیپین د پیسو واحد دی او د یورو له څه باندې یو سنت سره برابرېږي، د جایزې په توګه ترلاسه کوي. دینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې د ماشو د چیچلو له لارې انتقالېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي ډیری وخت خفیفې نښې لري یا اصلا نه معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي شدید او حتی وژونکي وي. دینګي تبه عمدتاً په تودو یا ګرم سیرو او نیمه ګرم سیرو سیمو کې، په تیره بیا په ښاري سیمو کې ډېر خپریږي. د اډیشن هلس کلی چې د فلیپین پلازمینې مانیلا ته نږدې دی، له هغو سیمو څخه دی چې دینګي تبه پکې خپره شوې ده، او تر اوسه پورې په دې سیمه کې د دوو زده کوونکو ژوند اخیستی دی. په دې سیمه کې چې تر سل زره ډیر نفوس لري او خلک یې یو بل ته په نږدې ګڼو کورونو او جګپوړو ودانیو کې اوسي، تر دې مخکې د دینګي د مخنیوي لپاره د چاپیریال د پاکولو، د اوبو د لارو د پاکولو او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په شان بېلابېلې لارې امتحان شوي دي. خو د ناروغانو شمیر د 2023 کال په اوږدو کې 240 ته رسیدلی دی. د دې وضعیت له امله د سیمې چارواکو پریکړه وکړه چې جدي اقدامات وکړي. د کلیو د شورا مشر کارلیټو سرنال وایي د خطر زنګونه وهل شوي، باید حل لاره ومومي. ځینې شنونکي اندېښنه لري چې دا کار ممکن برعکس پایله ولري، ځکه ځینې خلک شاید جایزې د ترلاسه کولو لپاره قصدن ماشی و روزي. خو سرنال دا احتمال ردوي او وایي دا پروګرام به ژر پای ته ورسی شي کله چې د ناروغۍ پیښې کمې شي. د دې کمپاین له پیل سره ځینو خلکو ماشی نیولي او دفتر ته سپارلې دي. څلور شپېته کرن میګل لاباک چې کثافات ټولوي د ماشو 15 بچي په یو بوتل کې راوړل او نه پیزو یعنی د یورو 15 سنت جایزه ترلاسه کړه. هغه له خوشی وویل دا مرسته ډیره ښه ده، اوس کولی شي قهوه پرې رانیسي. د فلیپین د روغتیا وزارت وایي د 2023 له جنوري تر فبروري پورې د ډینګي تبې 28,204 دیش پیښې ثبت شوي چې دا د تیر کال پرتله 40 سلنه زیاتوالی شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو